بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 12مه د 1444 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 15مه او د 2023 میلادي کال د فروری د میاشتې 6مه نیټه ده. اګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا د تورنو او د بلواګرو کسانو بخښل کېده د اسلامي مهربانۍ نښه نومیږي. بیا به د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو او په آخر کې به د ستاسو له پیغامونو، لیکونو او برېښنالیکونو برابر شوی هرکله راشه پروګرام درته واورو. خواګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدر منو اوریدونکو، سم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. سخت زلزلې د ترکیه او د سوریه په سلګونو کسان وژلې دي. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دښمنانو پلان شند کړ او طالبانو د خپل حکومت ستاینه وکړه.
اوس پورا خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ترکی او سوریه زلزلې زرګونو کسان وژلې دي. زمون خبریال راپور کړی نن سهار وختي د ترکی او د سوریه په شمول د سیمې په ډیرو هیوادونو کې 1.3 ریشټره سخته زلزله راغله چې له کبله یوازې په ترکیه کې 912 کسان وژل شوي او 5303 نور ژوبل شوي هم دي. په ترکیه کې اوس هم په سلګونو کسان تر خاورو خزلو لاندې دي او برخلیک یې نه دی معلوم. په ترکیه کې 1010 ودانۍ نړېدلې دي او مرستندوی ډلې په ژغورنې بوختې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل دغه زلزله 1993 میلادي کال څخه وروسته تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په دغه هیواد کې رامنځته شوې ده او زیاته کړه چې په هیواد 2013 ودانۍ نسکورې شوې دي. د ترکیه ولسمشر په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت یعنی ایمرجنسی اعلان کړی ده. دغه را د سوریې د روغتیا وزارت هم وویل چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د نن سهار وختي د زلزلې د وژل شویو کسانو شمیر 326 او د ژوبلو شمیر هم 1000 څخه زیات شوی دی. د سوریې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د زلزلې له کابله 1300 کسان وژل شوي دي. مرستندویه ډلې وایي چې د زلزلې د وژل شوي او د ژوبلو کسانو د شمیر د زیاتېدا احتمال شته، ځکه چې تر اوسه په سلګونو کورنۍ تر خاورو خزلو لاندې دي. دغه زلزله په کیبریس، یونان، اردن، لبنان او اسرائیلو کې هم احساس شوې ده. د سوریې په حلب کې هم یو خار په کامل ډول له خاورو سره خاورې شوی دی. ویل کېږي چې په ترکیې کې نن سهار وختي له سختې زلزلې وروسته تر اوسه 70 ټکانونه راغلي دي. دغه زلزله نن سهار وختي څه د پاسه 4 بجې هغه وخت راغلې وه چې ټول خلک ویده و، ځکه خو یې ډېر کسان مړه او ژوبل کړي دي.
د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په جلا جلا پیغامونو کې په ترکیه او سوریه دو دوستو او ورونو هیوادونو کې د زړه دردونکو زلزلې په اکله د دواړو هیوادونو ولسمشرانو او خلکو ته تسلیت وایه. هغه نن په سوریه او ترکیه کې د زړه دردونکې زلزلې په اکله په جلا جلا پیغامونو کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو او خلکو ته تسلیت وایه او سمدستي مرستو د رسولو لپاره د ایران چمتوالی اعلان کړ.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود دښمنانو پلان شاډ کړی دی. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کلیباب ټینګار وکړ. د اسلامین کې لابستر لارښود حضرت آیات الله لوزما سید علی خامنهای د بخښنې په حکم سره د دښمنانو پلان ناکامه کړ. هغه د ایران د ورستۍ بلواو د ګڼ شمېر تورنو محکومو کسانو له بخښل کېدا سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله لوزما سید علی خامنهای موافقت په اشاره سره وویل. هغه حضرت په منظمو شوي بلواګرو باندې د دوکا خوړلیو او د اعتراض کوونکو ځوانانو او د زلمیو د بدلېدا لپاره د دښمنانو پلان شان کړ. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر کلیباب د اسلامي شورا د نن ورځې د غونډې په پیل کې وویل د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په درشل کې د وروستیو بلواو د ګڼ شمېر تورنو او د محکومو کسانو له بخښلو یا د سزا له کمولو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د مشر آیت الله خامنهای حکیمانه موافقت له خپلو بچیانو سره د هغه حضرت د پلار په شان او له مینې څخه د ډکړچار یو بل ورایخ نندارې ته وړاندې کړ. کلیباب زیاته کړه د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله لوزما سید علی خامنهای د بلواو له پیل څخه هغه کسان چې دوکای خوړلې دا احساساتي شوي دي د بلواو له منظمونکو څخه جلا کړل او په خپلې مینې سره یې په دغه کړچار باندې عملي ټینګار سره د ملي پیوستون او د اتحاد احیا او د ټولنیز ترمیم کې بدبیبدي له رول ولوباوه. د ایران د پارلمان مشر په دوام کې د ترکیه او د سوریې د زلزلې ته په اشاره سره وویل د ایران د ملت په استازیتوب د ترکیه او د سوریې په ویرونکې زلزلې کې له ټولو مړو شویو او ژوبلو کسانو سره ژوره خواخوږي لنو.
د ایران د بشري حقوقو د کمیټې سیکرټر کاظم غریب آبادی د تورنو کسانو بخښل بې مخینې نه وخت وباله او وی ویل دغه اسلامي او انساني اقدام د ایران د نظام د مهرباني او د ولسیتوب نخه او د بشري حقوقو په حوزه کې لوړ ګام دی. د ایران د بشري حقوقو د کمیټې سیکرټر او د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د قضایي قوې مشر د بخښنې له وړاندې سره د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود موافقت په اشاره سره د لسکونو زرو کسانو په تیره بیا د ایران په بلواو کې د لاس لرونکو تورنو او محکوم شویو کسانو د سزاګانو د کمیده او د بخښل کېدا سبب شول وویل دغه اقدام د ایران د اسلامي نظام د مهربانۍ او د ولسیتوب نخه او د بشري حقوقو په حوزه کې لوړګام او بې ساري نه وخت دی. هغه ویل د ایران د قضایي قوې د مشر د بخښنې له وړاندې سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په موافقت سره په لسکونو زره کسان په تیره بیا په هیواد کې په وروستیو بلواو کې تورن او محکوم شوي کسان بخښل کیږي او د دوی قضایي دوسیې چې په هرې مرحلې کې وي ختمیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 34مې کلیزې د رارسېدا په مناسبت د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنهای په هیواد کې په وروستیو بلواو کې د ډیرو لاس لرونکو تورنو کسانو او محکومانو له بخښلو او د هغوی د سزاګانو له کمولو سره موافقت وکړ. د ایران په وروستیو بلواو کې د ډیرو تورنو محکوم شویو کسانو له بخښلو او د سزاګانو له کمولو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود موافقت څو مهم ټکي لري چې له مخکې څخه زیات باید هغه د اسلامي ایران او د انقلاب د تثبیت لپاره د هغه د دوراندیشۍ او د هغه د تدبر نښه وګڼو.
د بندیزونو د ختمې دا لپاره ډیپلوماټیک خوځندوالی شته. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاپی ټینګار وکړ له بیلابیلو لارو د بایکاټونو د ختمولو د خبرترو په زمینه کې ډیپلوماټۍ خوځښتونه شته او په دې زمینه کې په بیلابیلو سویو پیغامونو د تبادلې په حال کې دي. هغه نن په خبری کانفرنس کې زیاته کړه ایران تر له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره د نږدې د پرله پسې ملګرتیا او د لرونکو هیوادونو برخه ده او په فني چوکاټ کې به خبرترې او ارتباطات دوام لري. ناصر کنانی په تهران کې د آذربایجان جمهوریت د سفارت د پیښې په باره کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په رسمي ډول دغه ترخې پیښې په حق له خپل تسلیت د آذربایجان جمهوریت حکومت او ملت او د وژل شویو ډیپلوماټ کورنۍ ته ویلی دی او دغه پیښه یې په کلکه غندلې هم ده. هغه د اوکراین د جنگ او د ایران د بے پیلوټ الوتکو په اړه د کیب د ایداګانو په باره کې ویل. دغه موضوع د اوکراین د موضوع په شمول د نړیوالو مهمو پیښو په ارتباط د دوه ګونه سیاست او د نفاق خودنه کوي. د ایران د خارجه وزارت ویا نصیر کنانی له اوکراین سره د امریکا او د نورو اروپایي هیوادونو زیاتو پوځي مرستو ته په اشاره سره په دغه ډېرې مرستې وبللې او وی ویل کچیرې د دغو پوځي مرستو لکشن ډالر په اوکراین کې په پانګونې لګېدلی، نن به په دغه هیواد کې د دغه انساني وژنه او ژوبله او تاوانونه ورنۍ او خرابې نه وه او ضرورت به هم نه و چې اوکراین کله ناکله د کرکې جرړې وصل ته لاپام کولو پر ځای په ایران باندې سیاسي تورونه ولګوي.
صدای افغان خبری آژانس راپور ورکړی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان امنیتی پرمختګونه د ستاینې وړ وبلل. هغه نن په یو ټویټر پیغام کې د طالبانو د حکومت د بریاو په ستاینې سره وویل، د افغانستان په تیرو حکومتونو کې د امنیتی ځواکونو د غفلت په دلیل هیڅ شاریز آرامښت نه درلود، خو اوس د افغانستان امنیتی پرمختګونه د ستاینې وړ دي. زبی الله مجاهد وویل، د افغانستان په تیرو حکومتونو کې هیڅ امنیت نه درلود او د هیواد لوی لارې لغلو او سړی تختونکو څخه ډکې وي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا وکړه چې اوس د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې امنیت پیاوړ شوی او باید د امنیت د ساتونکو ځواکونو قدرونه وکړو. په افغانستان کې له نسبي امنیت سره سره اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترهګري پیښې، جنایتونه او غلاګانې او د خلکو تښتول دوام لري. له بلخوا طالبانو د عربستان د سفارت بندېدل رد کړی، نو په دې اړه یو راپور ته غوږ شئ.
د طالبانو حکومت هغه اوازې رد کړې چې ګوندې سعودي عربستان خپل سفارت کابل کې تړلی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې د سعودي سفارت کارکونکي د یو ټریننګ یا روزنې لپاره ورغوښتل شوي دي او ډېر ژر به بیرته راستانه شي. نوموړي هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د امنیتي ګواښونو له امله د سفارت کارکونکي کابل نه وتلي دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندې اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان د امنیتي ګواښونو له امله په کابل کې خپل سفارتونه تړلي دي، خو مجاهد وایي چې په کابل کې ګڼ شمېر سفارتونه اوس فعال دي او دوی ورسره ښې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه هیڅ کوم هیواد سرپرست افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو لکه چین، روسیې، جاپان، ترکیې، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، اروپایي اتحادیې، یوناما خپل سیاسي نمایندګۍ فعال ساتلي او ډیپلوماتیکو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د یو بل خبر له مخې، د قطر د بهرنیو چارو وزیر خاص استازي ډاکټر مطلق بن ماجد القحطاني د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی سره کتلی دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ زی احمد وای په دې ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ په سیاسي همکاریو، د اړیکو په پیاوړتیا او بشري مرستو کې د قطر الخیریه بنسټ د فعالیتونو په اړه مفصل خبرې وشوې. په پای کې دواړو لورو ویل چې شته فرصتونه باید ښه مدیریت او استفاده ترې وشي. فضل غنی حقمال، تهران رادیو، کابل.
د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره روزنه اړینه ده. صدای افغان خبری آژانس راپور ورکړی، ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصاد پراختیا او د پرمختګ لپاره د ځواکونو د روزنې پر رول ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر د مشرې روزا اوتنبایو او د افغانستان د پانی او د هربایي ادارو له کتلو وروسته وویل، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ د پراختیا په لاره کې د حرکت کولو لپاره له روزل شویو په بستواده ځواکونو استفاده کولو ته مجبوره دی. روز د وطن بایو پرون د افغانستان د پانی او د هربایي روزنې د ادارو له کتلو وروسته د دغه ادارې له چارواکو سره په کتنې کې د پانی او د هربایي فعالیتونو او د زده کړې فرصتونو ته د جونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. هغې زیاته کړه چې پانی روزنې د افغانستان د پرمختګ لپاره یو ضرورت دی.
په افغانستان کې د طالبانو چارواکو وایي چې د پوځي یونیفورم په ویشلو سره به د زندان امنیت لا خوندي کړی شي. د ننګرهار د باختر دولتي آژانس مدیر قریشي بدلونه چې د ننګرهار ولایتي ادارې په استازیتوب له رسنیو سره خبرې کولې، وایي چې د ننګرهار د زندانونو ریاست اړوند امنیتي موظفینو ته ځانګړی منظور شوی پوځي یونیفورم وویشل شو.
د فلسطین مقاومت ډلې به مقاومت ته دوام ورکړي. میر خبری آژانس راپور کړی، د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه په ریحا ښار کې د فلسطین د پنځو مبارزانو شهادت ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. په عقبه جبر سیمه کې لنننی جنس را به مقاومت دوام ولري. د صهیونیست رژیم فوجیانو نن په لویدیځې غاړې کې د ریحا ښار په کامل ډول له لس ورځې کله بندې وروسته په عقبه جبر کیمپ یرغل وکړ او په یوه جنایتکار اقدام کې پنځه فلسطینی مبارزان شهیدان کړل او درې نور ژوبل کړل.
المسیره ټلویزیون راپور ورکړ د بشري حقوقو یوې مؤسسې انتصاف او ویل د یمن څخه د پاسه 3000 ماشومان په دغه هیواد باندې د سعودي عربستان د ائتلاف د تیریو په نتیجه کې په سرطان یا کانسر ناروغۍ ککړ شوې دي. سعودي عربستان د 2015 میلادي کال د وری د میاشتې له شپږمې نیټې څخه د امریکا په مرستې او اجازه سره او د متحده عربي اماراتو په شمول د ځینو عربي هیوادونو د ائتلاف په چوکاټ کې د تر ټولو بېوزله هیواد یمن پر ضد پراخې حملې او تیری پیل کړي دي چې خپل سلطغواړو هدفونو او غوښتنو ته عملي جامې ورواغوندي.
او وروستی خبر دا چې د برېټانیا په لکونو نرسانو د خپلو تنخواګانو ماشونو د نه زیاتېدا پر ضد لندن څخه د کار بندیز اعلان کړی دی. د انګلستان د امبولانسونو کارکوونکو هم د فروری د میاشتې له 10مې نېټې څخه د هیواد د نرسانو په کار بندیز کې د ګډون کولو اعلان کړی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
عزتمنو اوریدونکو سم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا د تورنو او د بلواګرو کسانو بخښل کېده د اسلامي مهربانۍ نښه تر عنوان لاندې دی. د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 43مې کلیزې او د رجب د میاشتې د اخترونو د رارسېدا په مناسبت د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئي د وروستیو بلواو د ډیرو تورنو او محکومو کسانو له بخښلو او د سزاګانو له کمولو سره موافقت وکړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئي ته د قضایي قوې د مشر حجت الاسلام والمسلمین محسن ایجایی پا وراندیز شیوی لیکی ویل شیوی دی چی ده هیواد پا ورستی و پیشو که ده هیواد یو شمیر کسانو پا تیرابی ازوانانو ده دخمن ده پروپاگاندو او ده القاعتو پا وجه یو شمیر جرمون او ناسم کارون وکرل چی ده خپلو زانونو لپاره پا ستونزو رامستکولو سر بیره ده خپلو کورنیو او ده نجدیو کسانو لپاره هم مشکلات رامستکرل او په دوی کې یو شمیر کسان اوس د ایران د ولس ضد او د انقلاب ضد ډلو او د خارجي دښمنانو د پلان له شوا کېده وروسته د پښیمانتیا په خودلو سره د بخښل کېده غوښتنه کوي. د ایران د اساسي قانون د 113 ماده پر اساس چې پکې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود دندې او اختیارات په ګوته شوی دي د قضایي قوې د مشر لوړاندیز وروسته د اسلامي تعلیماتو په حدودو کې د محکوم شویو کسانو بخښل یا د هغوی د سزاګانو کمول د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په اختیاراتو او حدودو کې شامل دي. له دې کبله حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئي په 1918 میلادي کال کې د مشرتابه د ستر مقام د پړاو له پیلېدا رئیس په بیلابیلو مناسبتونو کې ځینې محکوم شوي کسان بخښلي یا یې سزاګانې ورته کمې کړي دي او د عامو او د اختصاصي محکمو ګڼ شمیر محکوم شوي مجرمان په کراتو د مشرتابه د ستر مقام لخوا له بخښل کېده برخمن شوي دي. خو د ایران د وروستیو بلواو د ډیرو تورنو او محکوم شویو کسانو له بخښل کېده یا د سزا له کمولو سره د اسلامي انقلاب موافقت څو مهم ټکي لري چې هغه له مخکې څخه زیات باید د اسلامي ایران او د انقلاب د تثبیت لپاره د هغه حضرت د دور اندیشۍ او د تدبیر نښه وګڼو. د اسلامي ایران دښمنانو په وروستی او بلواو کې خلکو او حکومت ته د گزار د ورکولو لپاره خپل ټول وس وکاروه. خو د تیرو کلونو په شان دغه دسیسې ماتې وخوړله او یو ځل بیا د ایران د اسلامي جمهوریت اقتدار او د خلکو وحدت د دښمنانو د هدفونو د تحقق مخه ونیوله. د تورنو او د محکوم شویو کسانو له بخښل کېده او د سزاګانو له کمولو سره د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د موافقت په اکله بل مهم ټکی دا دی چې دغه بخښل کېده د ځینو کسانو لپاره یو فرصت ګڼل کېږي کوم چې په وروستیو بلواو کې د دښمنانو رواني جنگ او دسیسو دوکه کړل او د هغوی د ترکیبي جنگ تر اغېز لاندې غیر قانوني اقداماتو او د قانون ماتولو ته مخه کړه. پر دې اساس د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا د تورنو کسانو بخښل باید په ټولنه کې د وحدت د ساتلو لپاره د اغیز شیندونکو اقدامات سخت اقدام او د اسلامي مهرباني نتیجه و جاجو ځکه چې د ایران د اسلامي جمهوریت نظام بنسټ پر رحمت او پټولنې کې لزینو شخړو په تیرې دا ولاړ دی.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ورځپانو ته د کتنې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران له ورځپانو څخه پیلوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیر قدرمن اوریدونکو په لومړي سر کې راځو د ایران چاپ ابرار ورځپاڼې ته چې دوی لیکلي دي د انقلاب معظم رهبر د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې او د رجب د میاشتې د مناسبتونو له امله د وروستیو پیښو د تورونو کسانو د بخښنې او د مجازاتو په کمولو موافقه وکړه. د ایران د خبر له مخې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای ته د قضایه قوې د مشر لوړاندی سره سم په وروستیو پیښو کې د پام وړ شمیر تورنو او محکومو شویو کسانو د بخښنې او د سزا د کمولو موافقه وکړه. د حجت الاسلام المسلمین غلام حسین محسنی ژی په لیک کې چې د رهبری ستر مقام ته یې استولی راغلی دی د وروستیو پیښو په ترڅ کې یو شمیر خلکو په تیره بیا ځوانانو د دښمن ناسمو تبلیغاتو په پایله کې ناسم چلندونه او جنایتونه وکړل او د دښمن هغه پروپاګند چې د ځان لپاره د تکلیف تر څنګ د خپلو کورنیو او خپلوانو لپاره هم د مصیبت سبب وګرځېدل او اوس د هغوی یو زیات شمیر د بهرنیو دښمنانو او انقلاب ضد او ولس ضد پلانونو شنډېدو له امله په پښیمانۍ سره د بخښنې غوښتنه کوي.
عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده چې په خپل نننې ګڼې کې د قضایه قوې مشر هغه ویلی دی چې هغه کسان چې په فساد کې دوکه شوي وي بخښنه ورکړل شوې خو اصلي عناصر د بخښنې په ډله کې نه دي. د قضایه قوې مشر ویل د فساد اصلي عناصر په هیواد کې جنایت جګړې او فساد کړی او یا د خلکو مالونو ته زیان رسولی او شخصي شکایت کوونکي لري او یا د بهرنیو جاسوسانو په ادارو پورې تړلی دي. بخښل شوي کسان نه دي. اسلامي انقلاب د بریا څلور څلویښتمې کلیزې او د رجب میاشتې د مناسبتونو او د قضایه قوې د مشر له وړاندې سره سم حضرت آیت الله عظما سید علي خامنه‌ای په وروستیو پیښو کې تورن او محکوم شوي کسان او همدارنګه په عامه محکمو کې محکوم شوي کسان او د انقلاب او د وسلوالو ځواکونو قضایي بنسټونو د اسلامي انقلاب معظم رهبر له دغه وړاندې سره موافقه وکړه او پراخه مشروطه بخښنه د اسلامي نظام د زغم او سیاسي واک دری ل در می تر سره شو. کیهان ورسپانه بیا لیکي چې هالند ومنله چې په افغانستان کې د خپل جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. له وو کلونو وروسته د هالند حکومت په افغانستان کې د وژل شویو ملکي وګړو د تاوان په ورکولو موافقه وکړه. که څه هم د دې جنایتونو عاملین د محکمې د پریکړې له مخې نه محاکمه کیږي، د هالند حکومت اعلان کړی چې د 2001 میلادي کال په مې میاشت کې د دغه هیواد د پوځ لخوا د استوګنې پر یوې ودانۍ د بمبارۍ په اړه د محکمې د پریکړې پر ضد به احتجاج ونه کړي. د راپورونو له مخې د هالنډي پوځیانو په برید کې 40 ملکي وګړي وژل شوي دي. د غبرید د اورزګان ولایت د چورې په سیمه کې شوی. له د غبرید څخه ژوندۍ پاتې کسانو د هالند حکومت پر ضد شکایت کړی و. د راپور له مخې د لاهې سیمه ییزې محکمې د نومبر په میاشت کې په اورزګان ولایت کې د هالنډي پوځیانو برید غندلی او د دغه هیواد حکومت ته امر کړی چې د خسارې جبران ورکړي. د هالنډ دفاع وزارت په خپلې دفاعیې کې ویلي وو کله چې د دې هیواد پوځیانو پر کوال باندې برید وکړ. وسلوال طالبان پکې ځای پر ځای شوي وو. د راپورونو له مخې محاکمه ظاهرا ټاکل شوې نه ده. هغه هالنډي سرتیرو ته سزا ورکړې کوم چې په دې جرم کې یې برخه اخیستې وه، او یوازې د حکومت لخوا د تاوان ورکولو سزا ورکړل شوې ده.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو د افغانستان ورځپاڼو ته. په لومړي سر کې اطلاعات روز ورځپاڼه لیکلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال وایي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د پرانستلو پر پلان کار روان دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا وایي چې دغه وزارت د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره پر یو ځانګړي پلان کار پیل کړی او ډیر ژر به دغه پلان نهایي شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه د لندیش په نسمه په ننګرهار ولایت کې په یوه غونډه کې وکړې. خیرخوا وویل چې ډیر ژر به نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو اجازه ورکړل شي. دغه طالب چارواکي زیاته کړې حکومت پر یو جامع پلان کار کوي او پر دغه پلان ډیر کار هم ترسره شوی دی. د دې پلان له مخې به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو زده کړې وځنډولې. تر دې مخکې د دې ډلې د پوهنې وزارت هم تر بلې خبرتیا پورې د نجونو زده کړه ځنډولې وه او ویلي وو چې پر یو کار او پلان باندې کار کوي، خو له یو نیم کال وروسته هم دغه پلان نه دی بشپړ شوی او د امر ثانی په اړه هم کوم خبر نشته. په دې موده کې د طالبانو چارواکو په وار وار د نجونو لپاره د پوهنتونونو او ښوونځیو د پرانستلو ژمنه کړې ده، هغه ژمنې چې تر اوسه نه دي پوره شوي.
عزیزانو، اطلاعات روز ورځپاڼه بیا په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي چې یو شمېر عربي او غربي هوادونو په کابل کې خپل سفارتونه تړلي دي. العربیه رسنۍ خبر ورکړی چې یو شمېر عربي او غربي هوادونو په کابل کې خپل سفارتونه تړلي او خپل ډیپلوماټان یې ایستلي دي. د دغې پرېکړې لامل امنیتي ګواښونه بلل شوي دي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې طالبانو د دوی د ډیپلوماټانو وتل تایید کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې د سعودي سفارت کارکوونکي د روزنې لپاره له کابل څخه تللي او ډیر ژر به راستانه شي. نوموړي په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت تړل کېدل رد کړي دي. تر اوسه کوم هیواد طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دي پیژندلي، خو تر دې مهاله په کابل کې د ځینو هیوادونو په ځانګړې توګه د عربي هیوادونو سفارتونه فعال وو.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو بهرنیو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي او لیکلي دي. په لومړي سر کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا ورځپاڼې په خپلې پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هغه سړه ژمي په باب لیکنه خپره کړې چې د میلیونونو افغانانو ژوند یې اغېزمن کړی دی. واشنگټن پوسټ په پیل کې د 2 کلنې فرزانې یادونه کړې چې کابل کې یې دوه لوڼې د ډوډۍ برابرولو لپاره خیر ټولوي او زامن یې په دې سړو ورځو کې له کثافت دانیو د سوند لپاره خس راټولوي. فرزانه وایي هیڅ کله یې فکر نه کاوه چې داسې یو ژوند به ولري. خاوند یې بېکاره دی، خو د یوې مور په توګه له دې ځورېږي چې خپل ماشومان په دغسې بدو سړو کې د باندې لیږي، ځکه بله چاره نه لري. د واشنگټن پوسټ په لیکنه په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي د طالبانو دویم ځلې واکمنۍ پر مهال دویم ژمی تیروي چې ګڼ افغانان وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په پرتله اوس له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه سږنی ژمی ډیر سوړ او لوږه زیاته ده. د ورځپاڼې په لیکنه سږکال په ځینو ولایتونو کې هوا تر صفر ښکته وي او تر اوسه شاوخوا 170 کسان مړه شوي دي. په لیکنه کې د خوړو نړیوال پروګرام شمیرو ته کتنه شوې وایي چې روان ژمی په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي او 6 میلیونه نور د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري وضعیت سره مخامخ دي. ورسپانه وایي وروسته لاغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو مؤسسو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. له دې سره په دې ژمي کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې شوې دي.
عزیزانو، د هم واشنگتن اگزیمینر ورسپانې خلکو ته د امریکا د ولسمشر د کلنۍ وینا په دورشل کې د افغانستان مسله راخیستې ده. ورسپانې لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په خاطر پر جو بایډن ډیر انتقادونه وشول چې ولې دومره بیړه وکړه چې له ویرې د کابل له هوایي ډګره د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال ځینو افغانانو له الوتکو ځانونه واچول. ورسپانې په باور له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پیښې په امریکا کې د بایډن پر محبوبیت اغیز وکړ او د ولسمشرۍ په لومړي کال کې د محبوبیت کچه په متحده ایالاتونو کې راښکته شوه. ورسپانه همداراز لیکي چې اوس چې روانه اونۍ ولسمشر بایډن خلکو ته وینا کوي، په افغانستان کې لوږه زیاته شوې ده او د ښځو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. واشنگتن اگزیمینر د خپل خبره کړي مقاله په یو برخه کې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مککاله بلنې ته هم اشاره کړې ده چې د ولسمشر بایډن د وینا غونډې ته په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی ته د ګډون بلنه ورکړې ده. رویا رحمانی د 2013 کال له دسمبر د 2021 کال تر جولای پورې په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر و.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو ستاسو له ملتیا ډیره مننه
او ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې نوم یې په نومون کې سبحان دی، هم باشا دی د جملو بادشاهانو او هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. د تهران رادیو د هر کله راشه د خبرونې خوږو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د عافیت په جامو پټ وسی. دا د یو ځل بیا زاد یسغر آبیدی د خپل ګران همکار
فاطمی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر سیو. د معمول سره سم د نن ورځې په خبرونه کې به هم لومړی ستاسو خوږو لیکونو ته یو کتنه وکړو او بیا به غږیزو پیغامونو ته ولاړ شو.
زه هم په خپل وار سره در کله راشه د خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او غواړم چې یادونه وکړم چې نن ورځ د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د ګران لور بی بی زینب سلام الله علیها د وفات له کلیز سره سمون خوري. نو په همدې خاطر تاسو عزیزانو ته تسلیت هم وړاندې کوو.
البته اغلی فاطمی دلته په اسلامي ایران کې د سباون لسیزه هم ده.
بله.
د سلوغه له دوه لسم یعنی ایران ته د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د راتګ له ورځې بیا تر دوه ویشتمې نیټې پورې چې د اسلامي انقلاب د بریا ورځ ده د فجر لسیزه نومول سوې ده. په نننی پروګرام کې هم کوشش کوو د ځینو ملګرو غږیز پیغامونه او لیکونه خپور کړو له خیر سره. خو له دې مخکې چې لیکونه او غږیزو پیغامونو ته ولاړ سو، د هر کله راشه د خبرونې د واتساپ شمیره ځان سره ولیکئ او له دې لارې موږ سره خپل نظرونه، شعرونه او پیغامونه شریک کړئ. 00 91 19 45 45 زموږ د واتساپ نمبر دی. په دې هیله چې اورېدونکو مو نمبر نوټ کړی وي انشاءالله.
عابدی صاحب زموږ د سایټ ډایرکټ هم www.parstoday.ir/ps زموږ د ویپان درک دی چې تاسو د هر کله راشه په شمول د سیمې او نړۍ تازه خبرونه او ډول ډول علمي کلتوري مطالب پکې لیدلی شئ. همدارنګ پښتو نهنوي آرټ yahoo.com هم ایمیل اډرس دی چې له دې لارې هم له موږ سره اړیکه ټینګولی شئ. دلته عابدی صاحب که ستاسو خوښه وي او لنډه دمه به وکړو او بیا به خپرونې ته دوام ورکړو.
ایزانو په هر کله راشه خبرونه کې مو هر کله کو او راز ساسو لیکنو ته ګران حبیب حسین توری صاحب د پاراچنار د پیوار لکلی څخه یو نظم را لېږلې دی.
خکاره
اغلی فاطمی وای چې ګلابه اورې کنه ای د صحرا ګلابه و نازنینه ګله ای په شبنم مینه د ماتې څانګې ګله ټولې په وینو ککړ رژېژې پانی پانی پا گلدسته که نیه گلاب آوره کنه دبل پا وین و رنگ منم شایسته گلابی خو پا هنر ماتسوه زره زره گلابه و به اسره گلابه د پشتنو دشته که لمبه لمبه گلابه گلاب آوره کنه د پشتنخوا گلابه به سهاره گلابه پا زندگی مینه پا تا بلو بکیجی منم رنگونه لره محسوسوام دیگ بله ستا خوشبویی عجیبه گلابه آوره کنه رنگ دیده وین و رنگ دی خوشبویی دی زهر زهر پانی دی وچی وچی پا هر پانه کستا نم ده شهید لیکلی زه چرت چمن که گل سه چرت مالیار پیدا که گلابه آوره کنه وجمه وجمه گلابه پا پسرلو مینه چرت ده زلفو گل سه چرت محفل اشکلی که چرت دمینی رنگ سا چرت بلبل مستوه گلاب آوره کنه ده پشتونخوا گلاب.
توری صاحب خدای دی لحر بلا وسط عجیبه یو نظم دی را لیجلی و دیرمانه نه واقعا چی پزار پوری و خکولی و او سخت مزه وکره کنه. عابدی صاحب
بلکل و
شو و سم رازو زموږ یو بل ګران اوریدونکي ته ښاغلی ثاقب ایوب چې د سیاست په اکله یو خوندور تمثیلي کیسه را لېږلې ده.
وایي
چې خپل زوی ته مې وویل زما د خوښې نجلۍ سره به واده وکړې. هغه وویل نه. ما وویل هغه د بیل ګیټس لور ده. زوی مې وویل سمه ده وبه یې کړم.
دغه بیل ګیټس ده، مشهور بیل ګیټس.
بیا مې بیل ګیټس ته ټلیفون وکړ او ورته ومې ویل زه غواړم ستا لور خپل زوی ته کوژده کړم. هغه وویل دا امکان نه لري. ما وویل زما زوی د نړیوال بانک رئیس دی. بیل ګیټس سمدستي وویل ښه ښه بیا خو سمه ده، ستونزه نشته. له دې وروسته مې د نړیوال بانک مشر ته ټلیفون وکړ او ورته ومې ویل زما زوی د نړیوال بانک رئیس کړه. هغه وویل دا نشي کیدلی. ما ویل زما زوی د بیل ګیټس زوم دی. وای او هغه وویل بیا نو سمه ده. ساقی بایو په دواب کې وایي چې د نړۍ سیاسي لوبې په دې رودې او طریقې روانې دي او څوک چې د نورو د خبرو نیابت کوي هغه خامخا ټک دی. هغه خلک چې ولس ولس په خوله لري دوی خپل شخصي نظر په دروغو او ټګي سره ولسي بولي وی پیژنی. دوی دروغ جندي او خلک تیر باسي.
د ثاقب ایوب څخه مننه کوو. البته یادونه کوم چې دغه ګران ورور د غنی خان یو ښکلی شعر هم راسره شریک کړی دی. اغلې فاطمی موږ خو له یوه اورېدونکي دوه مطلبونه نسو خپرولی، خو ثاقب صاحب ټینګار کړی چې دا زما شعر خپور کړی. دلته به یو څو مختصر بیتونه ولولو او بیا به یوه لنډه شاندمه وکړو.
بېخي سمه ده.
وای شونډو له خونده سترګو له رنګ، پوزې له بوی د نرګس د لونګ، زړه له امید او مستۍ او ارمان، اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان.
عزیزانو یو ځل بیا ستاسو له حضوره هرکلی کوو. د هرکل راش د خپرونې په دوام کې ستاسو په خدمت کې یو. زموږ ګران اوریدونکی جمیل حسین هم ګروپ کې لیکلی چې ما نه سوال شوی دی په پښتون قوم کې چرته لوی ساینسدان شته دی او نوم یې څه دی. او زموږ همکار ماجد دورانی صاحب هم په ځواب کې ورته د اټومي لوی ساینس پو عبدالقادر خان نوم یاد کړی دی او ورته ویلی چې نور هم داسې کسان موجود دي.
بلکل اغلی فاطمی د ماجد صاحب خبره خو درسته ده. پښتنو کې هم شش ساینس پوهان سته، خو له بده مرغه اکثر هم په اروپا او امریکا کې وي. زما خو دا دی د یو دوو کسانو نوم را یاد شو، لکه د فزیک په زمینه کې په سویزرلینډ کې ځوان پښتون ساینس پوه اشفاق احمد، او په کیمیا کې بیا وتلی ساینس پوه ډاکټر صاحب درویزا څکزی چې په جرمني کې میشت و او سیاسي فعالیتونه یې هم کاوه. همدارنګه یادونه کوم چې جمیل حسین ورور هم یو څو مداحیې راته رالېږلي، کور ودانه یې وایو او که خدای کول په راتلونکو پروګرامونو کې به یې خپور کړو
انشاءالله تعالی. عابدی صاحب ماشاءالله شعرونه او لیکنې خو زیاتې دي. له هغو دوستانو او قدرمنو اوریدونکو څخه هم مننه کوو چې مطالب یې راستولی، خو د وخت د کمی په خاطر مو خپور کړی نه دي. لکه زموږ مخکنی همکار محبت علی صاحب، وحید خان، ګلهش نغری صاحب، سمرګل نیکنام خیل صاحب، کرامت الله بداوی صاحب او یوسف خان صاحب چې له موږ څخه د مخکنی خپرونې لینک غوښتی دی. لینک به په ګروپ کې ورته کیږدو، خو ټول خپرونې زموږ په ویب پاڼه کې موجود دي او هر کله راشه بیا خو خپله کټګوري لري.
بلکل اغلی فاطمی ماشاءالله ملګری ډیر دی. د ټولو نومونه خو نسو یادولای، خو له ټولو نه د زړه له کومې مننه کوو چې پروګرام کې موږ سره ملګرتیا کوي. www.parstoday.ir/ps زموږ د پانې درک دی، خو فکر کوم چې اوس په وخت د غږیزو پیغامونو وي. اغلی فاطمی ګران عبدالوهاب غیرت له چمن څخه یو نعت شریف رالېږلی دی، په ګډه به یې واورو او بیا به خپرونې ته د خیره سره دوام ورکړو.
دوام ورکړو.
لارښود یا محمد د نړۍ د Oh,
خپل ډیر قدرمن ورور عبدالوهاب غیرت صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوو. ان شاء الله تعالی چې همیشه داسې شش کارونه وکړي او موږ ته داسې ښه پیغامونه او ناتونه واستوي. پارکل را خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. عابدي صاحب د غږیزو پیغامونو په دوام کې اوس په له کویټې څخه د ښاغلي جیلاني ساج پیغام را اخلو چې په خپل خوږ ژغ سره یو شعر لوستی دی.
نه خوله د حکایت لرم نه زړه د شکایت، یم هغه نری تار چې ملغلرو وي خوړلی، نورو پسې تګ سړی خړمخی کړي، ګرز د لارې وګوره د شپون په مخ. سلامونه، مینه او درنښت جیلاني ساج د تهران راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو او ټولو هغو اورېدونکو ته چې دا وخت زما ژغ اوري، په دې هیله سره وړاندې کوم چې تاسو ټول د روغ جوړ او خوشحاله یاست. خوشحاله یم چې د تهران راډیو دار کلراشه د پروګرام د له تاسو سره خبرې کوم او یو پیغام درته پرېږدم. د پروګرام د رنگینۍ او د ښکلا په خاطر د لوی استاد خدای بخښلی محمد صدیق پسرلی صاحب یو کلام درسره شریکوم. درشم او که وګرځم له لارې ستا رضا منم، حکم حکم ستا دی او فرمان فرمان د تا منم. زړه چې دې تش نه کړې نارواو نه سجده نشوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مې نامنم. لمر بویه چې لوړې او ژورې راته وشي، ړوند خو نه یم یاره چې رهبره به هم سامنم. عام ذهنیت ټیټ دی چې منی د سامري سخندر، لاس چې د فرعون ژرې ته اچوي مسامنم. یو که راته ښه وایي سل به مې مرتد ګڼي، هر سړی په بېله لاره ځي زه به د چا منم. زړه دې ورته وایي خوشبیني که کمزوري د عشق، سل ځله دې تېر ایستمه زر ځله دې بیا منم.
له ښاغلی جیلاني ساج څخه مننه کوو. اوس هم راځو یو بل غږیز پیغام ته چې بی بی فاطمې د ګران لور حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د وفات د کلیزې په مناسبت ډاکټر صاحب محمد رحیم رالېږلې دی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رجب د میاشتې 15 نیټه د شریکت الحسین ام المصاحب حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د شهادت ورځ تاسو ټولو ته تسلیت وایم. خدای عطا ډالې کړله په غېږ کې د زهرا بی بی، خدای عطا ډالې کړله په غېږ کې د زهرا بی بی. پیدا شوه په لومړي شعبان کې زینب کبرا بی بی، حکم د الله او چې نامه رسول کې خدا، حکم د الله او چې نامه رسول کې خدا. زکه جوړه شوې ده دا پلار لار خلا بی بی، او بیا دا سی فرمان کړو خاتم الانبیاء نبی، خبر کړي امتیان لکرامت د دې اعلی بی بی. پلار یې د حیدر او حسنین غوندې ورونه دی، پلار یې د حیدر او حسنین غوندې ورونه دی. نشته دا سی شان د کورنۍ لکه دستا بی بی، هم یې عالما هم عابدا هم اکیله ته، هم یه عالما هم عابدا هم اکیله تا. شوی کرامات دی هر طرف تا ہوئی دا بی بی، او خپل غیرتی ورور بانده مولا علی سپار لیوی، حاضر دی و خدمت تا تل عباس تا کربلا بی بی. تا دا ورور حسین لاری تا دا سی دوام ورکللو، تا دا ورور حسین لاری تا دا سی دوام ورکللو. شام کې د خطبو سر یزید کړل رسوا بی بی، شام کې د خطبو سر یزید کړل رسوا بی بی. او شام کوفه دی او غټل د عشق باب دی پورا کړل، شام کوفه دی او غټل د عشق باب دی پورا کړل. یا دی کی تر قیامت بستا دغه میړن تیا بی بی. و پنځل لسم رجب مسمومه چې بی بشولا، ستا د شفاعت د یو نظر کړم التجا بی بی. ما هم د پلار جان په سبب تاسو پیژندلې، ولړ لړکړه درجات ته په قیامت کې د لالا بی بی. او نن هم یزیدیان په شام کې ستا مزار لیدې نشي. نن هم یزیدیان په شام کې ستا مزار لیدې نشي او ختم دا اشیان کړي، ختم دا اشیان کړي ټول. رحیم کوي دعا بیبی.
له ډاکټر صاحب محمد رحیم څخه ډیره ډیره مننه کوو. وخت مو په ختمېدو دی یا بی دي صاحب، خو دلته یو پیغام د ګران یوسف خان دلګیر صاحب دی چې له لورلای څخه ټولو ملګرو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه ډالۍ کړي او د خپل شعر د خپرولو غوښتنه یې کړې ده.
شعر څه دی؟
وایي: ستا نوم مې لیکلی دی د زړه په سر، ستا نوم مې لیکلی دی د زړه په سر، ځکه نه ویرېږم اوس زه په سر. لمر یمه د شپو څادر شلولی شم، بیا به راښکاره شمه د غره په سر. کله چې سیلاب د غم راغلی دی، سر کې یې راخیستې پښتانه په سر.
شه په دوام کې زه چوم وایي: تاج د تلتوب دی د شاهین میراث، دا خو یو توهین دی د کارغه په سر. دا بدنیته کلی او طالب مفتون چرته کیږي گل د تناره په سر.
فکر کوم چې وخت مو په ختمېدو دی، نو ستاسو نظر څه دی؟ موږ ادامه ورکړو دغه پروګرام ته؟
البته خو زما خو نظر کیږي چې ملګرو نه خدای پاماني وکړو، خو از موږ پروډیوسر کم چې دی ښاغلی حکمت هغه لاس راته شوري چې وخت په ختمېدو دی، نو په همدې ځای له ملګرو سره خدای پاماني کوو.
او ټولو قدرمنو اوریدونکو په خدای او متعال الله سپارو.